د ماسپښین 2 بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مزاحمت شیبر کوربایم په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. تر خبرونو وروسته له طالبانو سره د سولې د حلو ځلو په اړه اورېدلی شئ. دا به هم واوري چې ترکیه له افغانستان سره په امنیتي او اقتصادي برخو کې د مرستو نوې ژمنې کړې دي. خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره سیمه ییزه او نړیواله اجماع په کار ده. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د احمد وسیل په نوم د یو زده کوونکي وژنه له نړیوالو او د بشرپالنې له قوانینو سرغړونه بولي. د سوریې په لسګونو زره اوسیدونکي د جګړې له بیرې د ترکیې د سرحد خوا ته روان دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره سیمه ییزه او نړیواله اجماع په کار ده. محمد انیف اتمر ویلي د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره ایجاد شوی اتحاد به ګټور ثابت سي. د امنیت شورا د اعلامیې په حواله ښاغلی اتمر پرون په ترکیه کې له خپل ترکی سیال سیف الله هاشم اوغلو سره په کتنه کې د تروریزم په وړاندې پر ګډه مبارزه او له افغان قواو سره د ترکیې د پوځي مرستو پر دوام خبرې وکړې. په اعلامیې کې د ښاغلی اتمر د وینا هم راخیستل شوی چې ویلي دي افغانستان د داعش ډلې خلاف په جوړ سوی ائتلاف کې تازه شامل شوی او داعش ډله د افغانستان سیمې او نړۍ خطر امن ته خطر دی. د ترکیې د ملي امنیت شورا سلاکار سیف الله هاشم اوغلو په اقتصادي، تعلیمي او امنیتي برخه کې د خپل هیواد د مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. ترکیې ته د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار سفر نن پای ته رسیږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د احمد وسیل په نوم د یو زده کوونکي وژنه له نړیوالو او د بشرپالنې له قوانینو سرغړونه بولي. دغه 12 کلن زلمی د روزګان ولایت د یو شوونځي زده کوونکی و چې تیر کال یې له خپل اکا او نورو ملیشو سره یو ځای د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړه کې برخه اخیستې وه. وسلوالو طالبانو دی د دوشنبه پر ورځ د روزګان په مرکز ترین کوټ کې وویشته او د وژلو مسؤلیت یې واخیست. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته ویل چې دغه وژنه له ټولو قوانینو سرغړونه ده.
دا د اسلامي تعلیماتو پر ضد کار دی. دا د حافظه قوانینو او د نړیوالو قوانینو پر ضد باندې په ځانګړي توګه باندې بشرپاله قوانین چې د جنگ د حالاتو لپاره وضع شوي د هغوی خلاف کار دی.
شغلی بیدار ول چې د احمد وسیل لخوا دولت ضد وسلوالو ته کوم ګواښ نه و متوجه. د بشري حقونو یو شمیر نړیوالو مدافع ډلو هم دا پیښه غندلې او د بشریت ضد یې بللې ده. د میدان وردګ ولایت د څلور ولسوالۍ ځوانانو په خپلو سیمو کې د بیا رغونې د پروژو د امن او څارنې په برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. د میدان وردګ د والي ویان توریالي همت ازادي راډیو ته ویل چې د چاک، سیدآباد، نرخ او جلریز ولسوالۍ دغه ځوانانو د ژمنه پرون له والي حیات الله حیات سره په کتنه کې وکړه.
ځوانانو په یو غږ د یو پرېکړه لیک په خپرولو سره وویل چې په خپلو سیمو کې به د پروژو امنیت ساتنه کې دوی همکاري کوي. دغه راز د اصلاحاتو لپاره د والي ښاغلي حیات له لوري د پیل شوو فعالیتونو او هڅو په ستایلو سره وویل چې دوی غواړي چې همکار ورسره پاتې شي.
د همکاري او تعهد سپارنې په نوم د غونډې کې ولې ژمنه وکړه چې په ولایتي اداره کې د اصلاحات راوستل یې اساسي هدف دی. په دې برخه کې د ځوانانو د همکاري غوښتنه هم وسوه. د سوریې په لسګونو زره اوسیدونکو د جګړې له کبله د ترکیې د سرحد خوا ته روان دي. دغه جګړه د سوریې د شمالي شهر حلب ته نږدې روانه ده. د ترکیې صدر اعظم محمد داوود اوغلو پرون ویل چې شای او یا زره سوریایان به د سرحد خوا ته روان وي. خو د سوریې د بشري حقوقو د سر اداره دغه شمیر شاوخوا 30 زره شي. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په اکوادور کې ویل چې د سوریې خلک د روسي الوتکو د بمباریو له ډاره تیښته ته مجبور شوي دي.
نن موږ وینو چې په سوریه کې هوایي حملې او نور بریدونه روان دي. په حلب کې ورستۍ بمباری د ترکیې سرحدي سیمو ته د زرګونو ملکیانو د تک سبب شوی. زموږ اروپایي دوستان راڅخه غواړي چې د کډوالو د دې بهیر مخه ونیسو، خو زه له دوی څخه پوښتم چې د دغو خلکو مخه څنګه ونیسو چې په داسې یو غمیزه کې ژوند کوي. د روسیې رژیم پر دغه خلکو بمباری کوي. آیا دا سوریایان له تیښتې پرته بله چاره لري؟
د سوریې دولتي ځواکونه چې د روسي هوایي بریدونه هم ورسره ملګري دي، حلب ته نږدې ځینې پرمختګونه کړي دي. ګومان کېږي شاوخوا 3 لک کسان به په حلب کې د دولتي ځواکونو لخوا د عملیاتو په بهیر کې د اکمالاتو د عمده لارې تر بندېدو وروسته راګیر پاتې وي. دغه عملیات د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې هغه خبرې چې تیره اونۍ په جنیوا کې وسوې زیانمنې کړي دي. ناتو وای په سوریه کې د روسیې هوایي حمله د سولې هغه خبري اغیزمنې کړي چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب پیل شوی. د دغو مذاکرو هدف د سوریې د تقریبا 15 کلنې کورنۍ جګړې ته د سیاسي حل لارې موندل دي. د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ نن خبریالانو ته وویل چې په سوریه کې د روسیې د هوایي بمباریو شدید کېدل چې تر ډیره د اپوزیسیون ډلې په نښه کوي هغه هڅې زیانمنوي چې د سوریې شخړې ته د سیاسي حل لارې د موندلو لپاره روانې دي. د ناتو سرمنشي د اروپایي ټولنې له دفاع وزیرانو سره په یوه غونډه کې د ګډون لپاره امستردام ته رسېدلی دی. دوی وویل په سوریه کې د روسیې زیاتېدونکی حضور هلته یې هوایي فعالیت کړکېچ زیات کړی دی. د زیاته کړې د ترکیې قلمرو ته د روسیې الوتکو داخلېدل د ناتو له هوایي قلمرو سرغړونه ده او دا مسله خطرونه ایجادوي. د امریکا په یو استخباراتي ارزونه کې ویل سوي چې د اسلامي دولت ډله یادایش په عراق او سوریه کې کمزوري سوي خو په لیبیا کې د قوي کېدو په حال کې ده. په دې نوې ارزونه کې چې پرون د سپینې ماڼۍ لخوا خبره شوې ویل سوي چې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې د غړو شمیر 25,000 ته راټیټ سوی حال ده چې په خواهش شمیر شاوخوا 1,500 ګڼل سوی و. د دې سختریزې ډلې د غړو شمیر 25% د جنگ په ډګر کې د اوښتو تلفاتو د دوی د تیښتو او د امریکا په مشرۍ د ائتلاف لخوا د رواني مبارزې له کبله کم سوی دی. دغه ائتلاف د دې ډلې خلاف هوایي حمله او د جنگ په میدان کې د عراقي او کوردي ځواکونو ملاتړ کوي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل داعش ډلې ته زیات تلفات اوښتي دي. د سوریې د سیاسي مخالفو ډلو دغه راز د عراق د پوځ قبایلي قواوو او د کردانو د پیشمرګه پوځیانو په ګډون د ائتلاف د غړو ستاینه وکړه چې د جنگ په میدان کې یې هڅو نتیجه ورکړې ده. له 2014 میلادي کال راهیسې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د داعش ډلې پر اهدافو 3,000 زیاتې هوایي حملې کړې دي. ارنست دغه مبارزې او نړیوالو هڅو هم چې له دې ډلې سره د بهرنیو جنګیالیو د یو ځای کېدو د مخنیوي لپاره روانې وي مثبت اغیز کړی دی. او د بی طرف متخصصانو لپاره د ملګرو ملتونو یو اداره وایي د ویکیلیکس مؤسس جولین اسانش چې په خپل سر په لندن کې د اکوادور په سفارت کې توقیف شوی باید خوشي او تاوان ورکړل سي. د ملګرو ملتونو د یوې ډلې مشر سیونګ فیل هانګ چې د خپل سر توقیفونو په برخه کې فعالیت کوي نن د ازادۍ د محرومیت هغه بڼه چې اسانج ورسره مخامخ شوی خپل سر توقیف وباله. اسانج چې سویډن د جنسي تور له کابل خپل خاورې ته استنول غواړي د 2012 میلادي کال جون میاشتې راهیسې په لندن کې د اکوادور په سفارت کې ژوند کوي. د بریتانیا حکومت وایي د قانون له مخې سویډن ته د اسانج د سپارلو په برخه کې قانوني عذر لري.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت نظر د سره شریکو په همدې اړه مو د ولسمشر د ټولنیزو چارو د سلاکاري ملالی شینواري نظر هم اخیسته.
هل ځلې ګړندې شي او د سولې د لپاره هود نور هم قوي شي د دې نه ډېره زر هیله من یم چې د سولې مخامخ خبرې.
ترکیه د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې د نویو مرستو ژمنې وکړې.
راتلونکی کال به د هغو پولیس افسرانو تعداد زیاتیږي چې هر کال د پولیسو د رهبرۍ د مهارتونو د زده کړې لپاره ترکیې ته لیږل کیږي.
د ازادي راډیو په دې خپرونه کې به دا هم واورئ چې دا غږ غلی شو. حیات گردیزی وفات شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند ازادي راډیو ته د حیات گردیزی پاړه وویل.
تیره اونۍ گردیزی صاحب زما دفتر ته راغی. هغه مهال د دوی په بڼه او په انداز کې کوم ناروغي نه حسېدله.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو. په کې ساسو په شخصي شبې پیغامونه خبرو او ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې سمې سنل ولو. تکل شوې ده چې سبا په اسلام آباد کې د افغانستان، چین، امریکا او د کوربه هیواد پاکستان استازي له افغان طالبانو سره د سولې د خبرو د څرنګوالي لپاره غونډه وکړي. دا تر وی میاشتې په لنډه موده کې ورته دریمه څلور اړخیزه غونډه ده چې جوړی شي. افغان چارواکي هیله مندي چې دا ځل به په غونډه کې مهمې پریکړې وشي. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې.
ټاکل شوې ده چې سبا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استاسي د پاکستان په اسلام آباد کې درېمه څلور اړخیز غونډه جوړه کړي. چارواکي وایي چې په دې غونډه کې به د لارې نقشه نهایي شي او طالبانو ته به بلنه ورکړی شي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی وایي د سولې په مسأله کې د نورو هیوادونو جدیت ته په پام هیلې زیاتې دي. د په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغه غونډو کې د څلورو غړو هیوادونو جدیت او غژمنو ته په پام سره چلري هیلشته چې د لارې د نقشې پورستي کېدلو سره چې د سولې د خبرو لپاره یو روښانه چوکاټ جوړوي د سولې د خبرو په برخه کې عملی ګامونه پورته شي.
تر اوسه پورې طالبانو رسمي نه دی ویلي چې د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرو ته تیار دي، خو بیلابیل سرچینې وایي چې یو شمېر طالبان غواړي چې د خپل هیواد شخړه په خبرو حل کړي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ریوټرز خبری آژانس ته ویلي چې د طالبانو په منځ کې به شایع داسې ډلې وي چې خبرو او د جګړې بس کولو ته تیار دي. عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ په نیو ډیلي کې وویل د ملا عمر مړینې د طالبانو په منځ کې ژور درز جوړ کړی، د سولې خبرې یې پیچلې کړي، خو له دې سره سره دلایل شته چې د سولې خبرو ته هیله وشي او په افغانستان کې 15 کلنه وینه بهیدنه ورسره پای ته ورسیږي. د طالبانو په منځ کې اختلافات او په څو ډلو د هغوی ویشل کېدل ځینې کتونکي له دې ډلې سره د سولې د خبرو په وړاندې اندېښمن کړي دي، خو نن اسوسییټډ پریس خبري آژانس د طالبانو د سرچینو په قول ویلي چې ملا اختر محمد منصور توانېدلی چې ډېر ناراضه طالب قومندانان بیرته پخلا کړي. ویل شوي چې د دغو کسانو په منځ کې ملا حسن رحماني او ملا ذاکر هم شامل دي چې مخکې د اختلاف له کبله ملا اختر محمد منصور له خپلو دندو لرې کړي ول. د سیاسي چارو طالب پلو نظر خاوند نظر محمد مطمئن اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي چې د طالبانو په منځ کې د یووالي رامسته تک د سولې د پروسې لپاره ګټور دی. له بلې خوا دا احتمال هم شته چې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو پای ته رسیدل دا ډله په خپل قوت غره کړي او جنگ ته لا زیات زور ورکړي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د تیر کال د جولای له 8 را په دې خوا ځنډیدلې دي.
د افغانستان د سولې د هڅو د همغږي کولو لپاره د څلور اړخیزو خبرو دریمه غونډه سبا په اسلام آباد کې په پام کې ده. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پرون هیله څرګنده کړه چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې رسمي خبرې به په راتلونکو شپږو میاشتو کې پیل شي. آیا د سولې رسمي خبرې په رښتیا هم په راتلونکو شپږو میاشتو کې ممکن دي چې پیل شي؟ دا موضوع احمد تکل د ولسمشر د ټولنیزو چارو له سلاکاري ملالي شینواري سره په مرکه کې څېړلې ده. میرمن شینواری د مرکې په پیل کې هیله څرګنده کړه چې طالبان به تر شپږو میاشتو په لنډه موده کې د سولې خبرو ته کښېني.
څون وست د پاره کوس د سې خلکو ته داسې ویل چې دغه سبا دا پروګرام شروع کیږي، دا به ډېر زر یو پیړنۍ هیله منتیایي د سولې د پاره خلک واقعا چې پیږي د سولې د پاره ځکه کوم دغه د شپږو میاشتو دا د یو احتیاط د پاره دا خبره شوې ده چې خلک جناهیلي نشي او ډېر زر د سولې د پاره چې فکر وکړي چې بیا ولې ونه شو دا کار. هله ځلې روانې دي چې فکر کړم چې هم د دولت لوري ښه تمایل لري او چې موږ قطر ته هم تلیو هلته هم تمایلات ډېر ښه و مثبت و. د غونډې اصلي هدف دا و چې وښيي چې طالبان د پاکستان د اثر لاندې نه دي بلکې دوی مستقل هم کړی شي چې د دولت سره فیصلې ته ورسیږي. یو خبره دا وه، بله خبره دا وه چې هغوی په واضح کې کو دا څلور جانبه غونډه هم رد نه کړه. هغوی تقریبا داسې یو نظر یې لرل لکه موږ چې لرو چې دا یو نړیواله ستونزه هم ده چې مثلا اوس د افغانستان امنیت یوازې طالب په لاس کې نه دی یا په حساب د طالب د خوانه نه دی ګواښلی بلکې د داعش د خوانه هم ګواښل کېږي. دا په واقعیت یوه سیمه ییزه ستونزه باندې بدل شوې ده د افغانستان لانجر. اما دا هیله وه چې دوی ته په مستقله توګه ورته اهمیت ورکول شي او دوی سره مخامخ خبرې وشي چې البته زه چې ګورم په دولت دننه کې هم تمایلات شته دی. دوی هم غواړي چې د سولې دپاره بېلابېلې لارې ولټول شي، که د سولې دپاره صرف یوه لاره ونیسو موږ نتیجې ته نه رسېږو.
بله، که شپږ میاشتې مثلا د احتیاط نظر وي، ستاسو تمڅدا تر دې لنډه موده به د سولې خبرې پیل شي او که تر دې په اوږده موده کې؟
زما په نظر کې هلې ځلې ګړندې شي او د سولې لپاره هوډ نور هم قوي شي، د دې نه ډېر زر هیله منم چې د سولې مخامخ خبرې پیل شي.
مګر تاسو پوهیږئ چې په دې کې یو لوی ستونزه دا ده چې اوس عملا زموږ د سولې د هڅو په ادبیاتو کې د طالبانو د ډلو په نوم اصطلاح زیاته شوې ده، په دې معنی چې طالبان یوه ډله نه دي. ظاهرا له خبرو اترو سره د ملا اختر محمد منصور ډلې لیوالتیا ښودلې، د نورې ډلې به څنګه کیږي؟
زه فکر کوم چې دغه د نورې ډلې په مقصد دا ده چې موږ کړی طالبان په دوه برخو ویشو، یو هغه چې ځان مستقل بولي او هغه طالبان چې د پاکستان تر اثر لاندې ځان ګڼي. نو زه فکر کوم که د څلور جانبه خبرې ووي دا به د هغه یو اړخ د خاطره وي، او که چېرته موږ مخامخ خبرو ته چمتو شو او تقریبا هغه مستقل چې ځان ته وایي هغه طالبانو سره خبرې وکړو، نو دا به بل اړخ وي. او په څنګ کې چې د داعش مسله هم ده، د دې ستونزې د هوارۍ لپاره هم باید دغه فعاله ډیپلوماسي د سولې رامنځته شي چې دا اوس جریان لري. نو زه فکر کوم چې دغه مختلفې لارې چارې ولټول شي، انشاءالله چې موږ به واقعي سولې ته ورسېږو، هغه سوله چې د ګواښ لاندې سوله نه وي او زر د منځه لاړه نه شي.
بل یو وروستی پوښتنه، تاسو وایئ چې یو مستقل طالبان دي او یو هغه دي چې تړلی دي له بهرنیو استخباراتو سره، یو بل ډله ستاسو په نظر هغه ډله نه ده چې له داعش سره نږدې همکاري لري؟
زه فکر کوم چې دا زما نظر نه ده چې زموږ چې ما دا تقسیمات کړي، ولې دا چې انګیرل کیږي چې طالبان په دوه او درې برخو ویشل شوي دي. نو زه فکر کوم چې چېرته دا واقعیت هم لري چې دوه په دوه درې برخو ویشل شوي دي، نو دغه د ټولو سره باید موږ د سولې دپاره د هلې ځلې وکړو. خو هغه طالبان چې د داعش خوا ته تللي دي هغو سره د خبرو امکانات ډېر کم ګورم، ځکه هغوی بل ډول عمل لري او هغوی سره هېڅ هغه د خبرو کړو شاید امکانات موجود نه وي. یعنی هغه څوک چې موږ باید ورسره د جګړې د لرې نه سولې ته ورسېږو هغه به هماغه د داعش برخه وي.
د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د ټولنیزو چارو د سلاکاري ملالی شینواری څرګندونه مو له طالبانو سره د سولې په ارتباط اوریدې، د پر دې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره سوله ممکنه ده خو له داعش سره سوله ممکنه نه ده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د ملي امنیت شورا مسولان وایي چې ترکیه د نویو شمنو سره سره نوموړي هیواد ته د زړه زده کړو لپاره د افغان پولیسو د منلو په برخه کې څو چنده زیاتوالی راوستی دی. د دغه شورا ویان تواب غورځنګ نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل چې دغه ژمنې د ترکی چارواکو لخوا دغه هیواد ته د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار حنیف اتمر د سفر په مهال شوې دي. ښاغلی اتمر د ترکی چارواکو سره د خبرو لپاره د تیرې چهارشنبې په ورځ دغه هیواد ته ولاړ. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي که افغان حکومت نړیوالې مرستې سمې مدیریت نه کړي نو د تیرو 1415 کلونو تېروتنې به تکرار شي. اجمل تورمان راپور لري.
د سیمې له هیوادونو سره د سیاسي او امنیتي اړیکو د ښه کولو او د دغو هیوادونو د ملاتړ د خپلولو په هدف د افغان حکومت د هڅو په دوام ترکیه وایي چې د ناټو په چوکاټ کې به له افغانستان سره خپلې پوځي او امنیتي مرستې جاري ساتي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د غژمنې ترکیه ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا د سلاکار د سفر او ترکی چارواکو سره د خبرو پر مهال شوې دي. دی وایي چې محمد حنیف اتمر د پنځشنبې په ورځ خپل ترکی سیال سیف الله هاشم اوغلو سره کتلی او د ترهګرۍ په وړاندې د ګډې مبارزې له افغانستان سره د ترکیه د پوځي او اقتصادي مرستو او د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي. د ښاغلي غورځنګ په وینا ترکیه د افغان حکومت له لومړیتوبونو چې د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر وړاندې مبارزه او په ورته وخت کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې بهیر دی ملاتړ کړی دی.
د ترکیې لوری تعهد وکړ چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره به د ناتو په چوکاټ کې خپل همکاریو ته ادامه ورکوي او په عین حال کې به د افغانستان له اقتصادي سکتور سره هم د اقتصادي او تعلیمي سکتور سره هم خپلې مرستې غځوي. په دې لیدنه کې یادونه وشوله چې راتلونکی میلادي کال به د هغو پولیس افسرانو تعداد زیاتیږي چې هر کال د پولیسو د رهبرۍ د مهارتونو د زده کړې لپاره ترکیه ته لیږل کیږي، که همدارنګه یادونه وشوله چې د ترکیه جمهوریت به له افغانستان سره د انساني قاچاق په مخنیوي کې همکاري کوي.
ښاغلی اتمر د ترکیه چارواکو سره د خبرو لپاره د تیرې چهارشنبې په ورځ نوموړي هیواد ته تللی. د ملي امنیت شورا ویان وایي ټاکل شوی چې ښاغلی اتمر د ترکیه د ملي دفاع وزیر د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست او د نوموړي هیواد د استخباراتو له رئیس سره هم وګوري او د دوشنبې په ورځ بیرته هیواد ته راستون شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي اړتیا ده چې افغان حکومت نړیوالې مرستې په جدیت سره مدیریت کړي، کنه نو د تیرو 14 کلونو تیروتنی به تکرار شي. د چارو کارپو زلمی وردک په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
کوم کومکونه چې بهرنی وادنه د افغانستان سره کوي تیر د موږ مشران لکه په خاني 14 یا 15 کلنه حکومت باندې چې خپل شخصي منافعو باندې استفاده ځنه وکړي، نو هیله دا ده چې مشران افغاني اشتباهات ته متوجه شي، چیرې درسته استفاده د دې مرسته نه استفاده ځنه وشي، نو هم افغانستان اقتصادي قوت پیدا کوي، هم نظامي قوت درسته قوي کوي، او هم د فساد مخه نیول کیږي.
ترکیه په تیرو 2 کلونو کې د ناتو د پریکنده ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې له افغانستان سره مرسته کړې. په سلګونه افغان پولیسو په نوموړي هیواد کې زده کړې لیدلي او په ملکی برخه کې هم د یو شمېر افغان محصلانو د زده کړو کوربه پاتې شوی. دغه هیواد دغه شان د پوهنې، روغتیا او کلتور په برخه کې له افغانستان سره مرستې کړې دي. د پوځي چارو افغان کارپو زلمی وردګ وایي چې ترکیه په سیمه کې له پیاوړو هیوادونو څخه ده او افغان حکومت باید د افغان ځواکونو د تشخیص په برخه کې د دغه هیواد د مرستو د خپلولو په برخه کې هڅې وکړي.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې تر 2:30 بجو مخکې ازادي رادیو تاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اس نه لولو. هیله کوم چې کله اس ام اس ازادي رادیو تر استوي لاندې راوستوي وشته اس ام اس نه کله ناکله د تخنیکی ستونزو له امله بشپړ نه راسي شي او لوستل هم ګران وي، ځکه چې غناوریدونکو دا تمل لري چې دوی اس ام اس نه بلولو. خو اوس په کونړ ته مخ کړو. په کونړ کې د جرګې لاري د دوو کورنیو ترمنځ لاسکلنه دښمنی په دوستي بدله شوه. جرګې ته د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري ورخلای راپور راکوي.
لس کال وړاندې د دانګا مولسوالۍ کې د حاجی شهاب الدین او حاجی خانجان ترمنځ د ځمکې پر سر شخړه راپورته شوه چې څو ځله د دواړو خواوو لخوا په یو بل ډزې هم شوي وې، خو څوک پکې نه وژل شوي او دواړو لورو ته پکې زیات مالی زیانونه اوښتي وو. هر طرف هڅه کوله چې ځمکه خپله کړي. خلک وایي د یادو کورنیو د پخلاین لپاره له دې وړاندې هم څو جرګې جوړې شوې وې، خو کومه نتیجه یې نه وه ورکړې. اوس د دښمنۍ پای ته رسیدو لپاره د ولایت د مرستیال په مشرۍ کمیسون جوړ او دواړه خواوې سره پخلا کړي. د کونړ مرستیال والی او د کمیسون مشر قاضي محمد نبی احمدی راټول شو کسانو ته په خپلو خبرو کې وویل
دا الله جل جلاله د رضا د حاصلولو په امید او په دې مخه چې طرفینو ترمنځ صلح رامنځته شوی وي او د دې بدنیتی بیرته دواره په خنیت بدله شوی وسی او د دې ترمنځ پخوانی وروري بیا برحال شوی وي، پریکړه په سلو وشو چې طرفین د واک لیک پاڼه لمخې مکلفیت لري چې د مصلحینو پریکړه پر ځان تطبیق او پرته لکونو چرا قبول کړي.
هغه ویل که هر طرف لشوې پریکړې سرغړونه وکړي نو د جرګې د فیصلې په اساس په سخته ناغه ورکوي. حاجی شهاب الدین د جرګې د پریکړې په اړه ازادي رادیو ته وویل
دا ستونزه موږ دې نه پیدا شو چې دا زمونږ خپل زمکه و، دا زمونږ وراره په دې خانجان خرڅه کړي و او زمونږ حق په دې تللی و، دا خپل حق د دفاع په خاطر باندې موږ په خپل زمکه او په خپل کور باندې کېناستلو او دا ومو چلا ولا بیا په شریعت کې موږ وګټل فیصله زمونږ په حق کې وشول. خانجان قناعت نکاو قناعت نکاو په صورت کې د جرګه دایره شلو جرګه د پک جرګه چې کوم فیصله بل سپینګری د منګه په خپل باندې منلو وړل، ځکه چې دا جرګه منګه بالکل منو په دې باندې کوم اعتراض نکاو، بس سپینګری د راډو شوې ماوین سه په مشرۍ باندې.
حاجی خان جان وای پوخا هم ډیر جرګه شوی خو عملی شوی نه دی او دا زلبه شوی فیصله په بشپړ ډول منی او مخالفت پې نه کوي.
زمزکه حقوقي لنجاو څنور مسلې تر اوسه پورې په محکمو کې او په نور کې ډېر جرګې شوې، دا به شلمه دیرشمه جرګې نشن، خو اوس د ماوین صاحب په لزانو سره دا جرګه خلاص شو، دا خو مانو ځکه چې اوس فیصله وشو.
د کونړ مرستیال والی وای په ولایت کې داسې ډېرې شخصي دښمنۍ شته چې ورسره امنیت ته زیان رسیدلی دی او دوی هڅه کوي چې ټولې شخصي شخړې هوارې کړي.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واوري. ازادي او اوریدونکو پروګرام کې تاسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو او البته ازادي رادیو تاسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اسونه هم په خبرونه کې لولو. د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي او د افغانستان د هنرمندانو د ټولنې مشر حیات کرتیزی د ژوند پور پریکړ. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د شغل ګرځې مړینه یو ستره هنري ضایع بولي او وایي چې یادګر تیزی د زړه د ناروغۍ له امله وفات شوی دی. زموږ همکار اجمل تورمان په دې اړه د دې وزارت له ویاند هارون حکیمي سره مرکه کړې. ښاغلی حکیمي وویل
له بده مرغه موږ ته هم دغه خبر را ورسېد. د ګردیزی صاحب د جنازې مراسم پر لس بجې د عیدګاه مسجد څخه پیل شول چې دا مهال به پای ته رسېږي. زه چې تاسو سره غږېږم، د حیات ګردیزی مرګ د افغانستان هنرمندانو ته، د افغانستان د هنر مینوالو ته، او په ځانګړې توګه د هنرمندانو اتحادیې ته یوه لویه ضایع وه.
هر وخت حیات ګردیزی د ناروغۍ پر مهال تاسو په جریان کوئ، د هغوی سره کومه مال راځم مرسته شوې په دې برخه کې درملنې کې څنګه؟
تېره اونۍ ګردیزی صاحب زما دفتر ته راغی. د ده د هنرمندانو د اتحادیې چې باید دلته یادونه وسي چې ګردیزی صاحب د افغانستان د هنرمندانو د راټولولو ابتکار هم کړی و. ډېر هنرمندان یې په خپل اتحادیې کې راټول کړي ول، هغوی سره په بیلابیلو وختونو کې مرستې کېدې او یو همغږي موجوده وه. ده د خپلې اتحادیې د پیاوړتیا په موخه په پرله پسې توګه زموږ سره ملاقاتونه درلودل چې موږ د دوی سره مرسته وکړو. تېره اونۍ چې هم دوی راغلل، د خپلې اتحادیې د تقویې لپاره یې ځینې وړاندیزونه درلودل چې وړاندیزونه یې ما د مقام څخه منظوري واخیسته او دوی ته مې بیرته وسپارل. د دوی سره مو خبرې وکړې، ولې هغه مهال د دوی په بڼه او په انداز کې کوم ناروغي نه حسېدله. موږ ته چې هم خبرونه را رسېدلي ویل کېږي چې دوی د زړه د درېدو له کبله چې هغه یوه اوږدمهاله ناروغي نه بلکې یوه ناڅاپي حمله وي، د هغې له وجې سا ورکړې ده. ځکه نو موږ ته دا اړتیا نه ده پېښه شوې او یا فرصت نه دی برابر شوی چې مرستې ته ورسېږو.
ښاغلی حکیمي، آیا تاسو تر کومه پورې د هنرمندانو سره د مرستې، خصوصا په داسې ځانګړو حالاتو کې چې دوی په درملنې ته اړتیا لري، د اطلاعات کل فرهنګ وزارت مرستې ته همکارۍ ته اړتیا لري، تر کومه مرستو همکاري کړې د دوی سره؟
د افغانستان د هغو هنرمندانو چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، د هغو دپاره د اطلاعات او فرهنګ وزارت میاشتنی معاش د افغانستان د ولسمشر ماڼۍ څخه غوښتي دي چې له نیکه مرغه دا خبره هم تایید شوي او دغه پیشنهاد منظور شوی دی. وخت پر وخت د افغانستان هنرمندانو ته د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا مرستې رسیدلې او په بیلابیلو ډولونو نازول شوي. تاسو به د تیر کال په اوږدو کې د هنرمندانو ستاینه او هغوی ته د مډالونو د اعطا موضوع هم اورېدلې او یا به مو رپورټ کړی وي. دا مهال هم اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې برخه کې متوجه دی، ولی یو ټکی چې دی هغه د وزارت په مجموع کې د مالی سرچینو د کمی خبره ده چې موږ په ډیره کچه نه یو توانېدلې. اما تر خپل وسه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هنرمندانو لاسنیوی کړی.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ د وزارت ویاند هارون حکیمي و چې د حیات ګردیزی پر مړینه یې خوښنی څرګنده کړه. حیات ګردیزی وو چې نن وفات شو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد اسلام ارمان له خوستلی کې افغانستان ته سوله هغه وخت راتلی شي چې ټول افغانان همغږي شي. علی احمد د فراله و بکوا څخه پښتنه کوي د اسلام آباد په غونډه کې طالبان ګډون کوي. تر اوسه پورې په دې برخه کې طالبانو څه نه دی ویلي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکي د پکتیا ډنډ پټان ولسوالي سړک ته ترانزیت شي او د پاکستان لوري ته دی په همدې سیمه کې د ویزې د ورکړې سیستم فعال شي. هدایت امین هادی له هلمند او نوراغا له هلمند د حیات ګردیزی پر مړینه خوښتنی څرګنده کړي. عبدالاحد احسان له هلمند لیکي د سولې خبري هغه وخت نتیجه ورکوي چې د پاکستان مداخله بند شي. تاج محمد له هلمند لیکي ډیر خوشاله يم چې د سولې خبري بیا پیل شي. حکمت حماس هم له هلمند سبانه خبرو ته چې د سولې پاړه دی هیله ښکاره کړې ده. مزمل اسلامی له ملالی شینواری ډیره مننه کړې دا ولیکي چې سوله به راشي. ملالی شینواری د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې مرکه لرله او د سولې خبرو ته هیله منوه. فضل شاه احمدزی د لوګر ولایت څخه پر استولې سمس کلی کې د ولایت په ولایت پروګرام کې بلزل د لوګر ولایت چارواکي راوغوړي. البته یادونه کوم چې د ازادي راډیو د دې سات د راتلونکو سات د ولایت په ولایت پروګرام کې چې له څلورو تر پنځو بجو خبري شي د بلخ ولایت ځانګړی شوی دی او د بلخ چارواکي به ستاسو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. دوې بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره سیمه ییز او نړیواله اجماع پکار ده. محمد انیف اتمر ویلي د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره ایجاد شوی اتحاد به ګټور ثابت شي. د افغانستان لپاره د برېټانیا نوی سفیر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره د روانو حادثو ملاتړ وکړ. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د احمد وسیل په نوم د یو زده کوونکي وژنه له نړیوالو او د بشرپالنې له قوانینو سرغړونه بولي. د میدان وردګ د څلورو ولسوالیو ځوانانو په خپلو سیمو کې د بیا رغونې د پروژو او امن دغه راز د څارنې په برخه کې د همکاري ژمنه وکړه. د سوریې په لسګونو زره اوسیدونکي د جګړې له کبله د ترکیې د سرحد خوا ته روان دي. ناتو وای په سوریه کې د روسي هوایي حمله د سولې هغه خبري اغیزمن کړي چې د ملګرو ملتونو په منځګړې تو پیل سیوی. او د امریکا یو استخباراتي ارزونه کې ویل سیوی چې د اسلامي دولت ډلې یادایش په عراق او سوریه کې کمزورې سوي خو په لیبیا کې د قوي کېدو په حال کې ده.
اوس هم اقتصادي خبرونه له نجيبې زمان څخه.
په موکې لا ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي چې د لغمان امنیتي وضعیت پانګونې ته برابر دی. د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد ازادي رادیو ته ویل چې د لغمان ولایت وضعیت پانګونې ته مناسب دی او زیاتې کړې چې راتلونکي کال به په هیواد کې د اوبو یو وشت بندونه جوړ سي چې د لغمان بندونه به هم پکې شامل وي.
لغمان کې زه چې ګورم کوم خاص خان موجود نه دی، امنیت موجود دی. لغمان خپل ډیر مهم ارزښت لري د افغانستان په رابطه او پیسې مت موجود دي ټول پروژه لپاره. ان شاء الله راتلونکي کال موږ د لغمان په ساته ډیر بدلونونه او نوې انکشافونه به وګورو.
د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد تیر پنځشنبه لغمان ته د خپل سفر پر مهال د دولتي چارواکو او سوداګرو سره وکتل او په دغه ولایت کې د اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې د دوی وړاندیزونه واوریدل. د سوداګری او صنایع خونوي چې اړوند اداري دي د افغانستان د تولیداتو او محصولاتو لپاره په پاکستان کې د نندارتونونو د جوړولو زمينه برابر کړي. د دغه خونی مرستيال خانجان الکوزي ازادي رادیو ته ویل چې په روسي شاوخواش پجو کلونو کې افغان سوداګرو ته د زمينه نه ده برابر سوي چې په پاکستان کې د هندستان او نور هیوادونو په سیر افغاني محصولات ننداري ته کې شو درسي. شاغلي الکوزي وایي چې په روسي کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمن سیاسي لنجمن وضعیت په سوداګری او اقتصاد هم ناوړه اغیز کړي او که چارواکي ورته پام ونه کړي د دواړو هیوادونو ترمنځ به د سوداګری سطحه نور هم ټیټه شي. لدی مخکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګری 2.5 میلیارد ډالر و خو اوس د سوداګری سطحه 12 میلیونو ډالرو ته رقم شوی ده. او په کابل کې افغاني د پنځشنبه په ورځ د نورو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیده. یو امریکایي ډالر اتش په افغاني 15 اتیا پوله، یو یورو او 15 افغاني اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغاني لاس پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني شل پوله، د امارات یو درهم 13 افغاني شپته پوله، زر ایراني تومان 9 افغاني او زر پاکستانی کلداري 441 افغاني.
مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو، د کرکټ له نړۍ یو خبر لرو. د افغانستان تر 19 کلنو لږ عمره کرکټ لوبغاړو نن د فیجي ټیم ته په خورا ستر توپیر ماتې ورکړه. افغانستان په 500 ورونو کې 340 منډې د نه لوبغاړو په سوسېدو وکړې. په ځواب کې د فیجي ټول لوبغاړي په 144 منډو وسوسېدل. د افغانستان د استخباراتو اداره وایي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله په عراق او سوریه کې د کمزور کېدو په حال کې ده، خو په لیبیا کې واک په زیاتېدو دی. په منځني ختیځ او د افریقا په شمال کې د داعش د فعالیت په اړه دا تازه ارزونه سپینې ماڼۍ خبره کړې ده. جزئیات د فرشتې جلال زی پوره پور کې.
د امریکا د استخباراتي ادارو د ارزیابي چې د سپینې ماڼۍ لخوا خبره شوې
وای چې په عراق او سوریه کې د امریکا هوایی بمباریو او د کوردی او عراقي ځواکونو ملاتړ د دې سبب شوی چې په دې هیوادونو کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو شمیر 40% کم شي. د سپین ماڼۍ ویان جاش ارنس پرنو ویل چې د اسلامي دولت وسلوالو ته جدي تلفات رسیدلی دي. د امریکا د استخباراتو ادارې داسې اټکل کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو شمیر په 2014 میلادي کال کې د 10,000 کسانو ترمنځ و، خو سږ کال دا شمیر د 19,500 کسانو په منځ کې دی. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاندې ایملی هون ویلي چې له 2014 میلادي کال راهیسې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوو په سوریه او عراق کې 10,000 هوایي حملې کړي او د هیوادونو ته د بهرنیو وسلوالو د ورتګ د مخنیوي هڅې هم زیاتې شوې دي. د ایملی هون په وینا د زیاتو وسلوالو د وژل کېدو له دې ډلې د یو شمېر وسلوالو د تښتېدو په استخدام کې کمزورتیا او د هغو ستونزو له امله چې بهرني وسلوال یې سوریه ته په تګ راتګ کې لري د داعش د وسلوالو شمېر کم شوی دی. خو په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت د وسلوالو د شمېر د کمېدو یو بل دلیل شایي دا وي چې د شمالي افریقا د هیوادونو ځینې وسلوال له دې ډلې سره د یوځای کېدو لپاره سوریه ته د تګ پر ځای لیبیا ته تلل غوره او آسان ګڼي. داعش په لیبیا کې لروان سیاسي بحران او بې ثباتۍ ګټه پورته کړي او د مدیترانې پر سواحلو په پراته ښار سرت کې خپل واکمنۍ ټینګه کړې ده. د امریکا متحده ایالات اټکل کوي چې اوسمهال به په لیبیا کې د داعش د وسلوالو شمیر د 3,000 او 6,000 کسانو ترمنځ وي، چې د تیر کال په پرتله 2 برابره زیاتوالی څرګندوي. د امریکا دفاع وزارت په لیبیا کې د داعش د فعالیت څارنه کوي او د سپینې ماڼۍ په غوښتنه په لیبیا کې د دې ډلې پر ضد د اقدام کولو پر څرنګوالي هم غور کوي چې پوځي عمل هم پکې شاملېږي. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر ویلي چې دوی نه غواړي چې داعش په لیبیا کې هم د عراق او سوریه په څیر د سیاسي لانجو او بې ثباتۍ له امله له رامنځته شوي خلاص څخه ګټه پورته کړي او زیاتې سیمې ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو خپلواک متخصصان وایي د ویکیلیکس بنسټګر جولیان اسانج په لندن کې د اکواډور په سفارت کې په غیر قانوني توګه اوسي. دوی پریکړه کړې ده چې اسانج پیدا راخوشي شي او اسانج شایي په لندن کې د اکواډور له سفارته له درېنیمو کلونو وروسته راووسي. پر ده د جنسي تیری تور دی او د سویډن حکومت د ده نیولو غوښتنه کړې ده. د بریتانیا حکومت وایي اسانج قصدن په سفارت کې په اوسېدو سره توقیف ځنډوي. جزئیات د ملالۍ بشیر پور راپور کې.
د ویکیلیکس بنسټګر جولیان اسانج مخکې په یو اعلامیه کې ویلي و چې که ملګری ملتونه اعلان وکړي چې د برتانیې او سویډن پر وړاندې دغه قضیه بایللې ده، د جمعې په ورځ به تر غرمې پورې د برتانیې د پولیسو لخوا نیول کېدل ومني. پر اسانج د جنسي تیری تور دی او د سویډن لخوا یې د نیول کېدو غوښتنه شوې ده. دوی د 2012 کال له جون راهیسې په لندن کې د اکواډور په سفارت کې اوسي. د برتانیې حکومت وایي قانوني اړتیا لري چې اسانج سویډن ته په لاس ورکړي او وایي اسانج قصدن په سفارت کې په اوسېدو سره توقیف ځنډولی. د برتانیې حکومت دا هم ویلي چې په دې اړه د ملګرو ملتونو د کاري ګروپ پریکړه په قانوني توګه په برتانیا کې حیثیت نه لري. اسانج د استرالیا تابعیت لري او د جنسي تیری تورونه ردوي. د بیره لري چې کوونی ولسی شای امریکا ته په لاس ورکړل سي چیرته چې به په ویکیلیکس په پانه کې د زرګونو محرمو اسنادو د خبرولو په خاطر محکمه ته وړاندې سي. د سویډن قاضیانو ویل چې د دې قضیه د پلټونو په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ګروپ نظر د سویډن د قانون لمخه هیڅ رسمي حیثیت نه لري. د اسانج پلویانو له لاریون کوونکو غوښتل چې د دملاتر لپاره د اکواډور د سفارت مخې ته راټول سي. اسانج کمپیوټر پروګرامر او هیکر دی چې په 2018 کال کې د ویکیلیکس په نامه د محرمو رازونو پر افشا کولو ډله جوړه کړه. د دې ډلې فعالیتونو امریکا سخت په غوسه کړ چې پکښې د افغانستان او عراق د جګړې په اړه د 15,000 نظامي محرمو اسناد خپرول او 2,500 ډیپلوماټیکي دوسیې خپرول شامل دي. د دغو اسنادو اصلي سرچینه د امریکا د پوځ یو سستيري چلسی ماننګ وو چې د جاسوسۍ په قضیه کې د 15 کالو په بند محکوم سو. اکواډور په 2012 کال کې اسانج ته پناه ورکړه او ولسمشر رفایل کوریا یوې خبري غونډې ته وویل چې د ملګرو ملتونو پریکړه له څو کلونو وروسته شي چې موږ پر سمه وو. ولسمشر کوریا پوښتنه وکړه چې آیا اسانج او اکواډور ته به د زیان په بدل کې تاوان ورکړل سي، ځکه چې د سفارت امنیت ډیر ګران وو. برتانیه هم د سفارت مخې ته 24 ساعته ساتونکي درولي وو چې که اسانج راووزي او د برتانیې پر خاوره پښه کېږدي فورا یې ونیسي. د ملګرو ملتونو کاري ګروپ له هغه وروسته غونډه وکړه چې د ویکیلیکس لخوا یې د سویډن او برتانیې پر خلاف په 2014 کال کې شکایت ترلاسه کړ. ویکیلیکس په سفارت کې د اسانج پاتې کېدل غیر قانوني بللی وو او ویلي وو چې د یو سیاسي کډوال دی.
افغان سندرغړی حیات کرتیزی تیر ورځ وفات شو او نن خاورو ته سپارل کیږي. د روان خبرونې په ترڅ کې مخکې زتیر وتم او مو ویل چې حیات کرتیزی نن وفات شوی دی. البته د جنازې مراسم نن ترسره کیږي. د ازادي او اوریدونکو تر پروګرام وروسته د حیات کرتیزی و سندره سره شریک وو او لامدې سره د خبرونه سر ترسي شي. په پوره سات خبرونه لرو.
ازادي او اوریدونکو جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا په هیله خوشاله يم چې بیا ستاسو د پیغامونو د خبرولو وخت را ورسید. دوستانو زموږ په پیغام سپتون کې دستګاه کې داونه بیا هم د دوستانو هغه نظرونه او وړاندیزونه ډیر اوریدل کیږي چې د افغانستان د سولې په اړه دي. مشته سټولو ته معلومه ده چې سوله د افغانستان یو اساسي او مهمه اړتیا او غوښتنه ده او ټول افغانان سولې ته ترجیح دي. نو زه هم غواړم دغه ټلیفوني تماسونه تاسو سره شریک کړم چې ځینو اوریدونکو پکښې د افغان حکومت لخوا د سولې هڅو ته خوشبيني شولې، ځینو بیا ویلي چې دا هڅې به شایي بریالۍ نه وي او داسې نور خپل نظرونه راته پریښي دي چې یو څو به دلته تر واورو. هلو،
السلام علیکم. زه د پاره د ولایت څخه یانان زنګوم. دا امریکایان چې دا امریکایان سول نه دي، ته خو ګور روانان ته چې ګور خدای دې په خیر سول نه دی. موږ تلوار تر وکړي تلوار وکړي شو غوښ په ورځ حالات خراب کیږي. اما دا د امریکایان وایي دا 15 کال کې دا هیڅ جنګونه وو، موږ په 30 کال کې به دې هیڅ خورنۍ نه جنګونه دي، هیڅ کدی به دې خورنۍ نه دي. نو زه دې کاریان چې دې داسې مالي نه ستاسو نو دې څنګه نه ځل چې سول په وانه کې راځي چې دې وګاړي په یوه شاله سول جوړ دي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زم جانم د هیمن ولایت لا ازادي خو سالین خدای دې وکړي چې روغ راځي په افغانستان. اڅه پنځه څخه حافظ الله څخه لکم چې امن راولي روغ جوړو کې د احوان څخه او لوغه څخه لکم چې اورونو راځي چې روغ جوړو کې والا بس افغانستان در بدر یو ورځ ما اورور مړ یو ورځ د بچا اورور مړ یو ورځ ونی دا څو په جام خنال کې تاسو له جوړ کې
السلام علیکم. زدا آزادی رادیو شو کرتون کې تخبل ژغیش پیغام یزدمه او د دې د فارز سلامونه وایم. ځان سره دا دی چې صلح په افغانستان کې چې کوم د صلح خبرې کیږي هغه خبرې د صلح بې فائدې دي، ځکه چې د یو وخت خارجان په افغانستان کې لا نور ځای پر ځای کیږي، لا نور به د افغانستان د اشغال لپاره راځي او په بل سر کې بیا د مذاکرات خبرې د طالبان سره کیږي. نو موږ خو دې صلح ته هیڅ خوشبین نه یو، بلکې د صلح مردا شي بولو چې یو ماسي اټکلي خبرې وی چې ځکه چې نتیجه فدا دی لسکاله هم نه دا وکړي. هغه وانونه هغه دې شان هغه بمبار پر ملت باندې شروع دی. نو موږ د ملت خلک دې صلح ته خوشبین نه یو، نن به د صلح په دغه طریقه سره کیږي. کچېری خارجان وکیل وای، خارجان نه وای او د خارجان کوټ وای، نو موږ به څو خوشبینه وای چې څو حب په افغانستان کې راغلی وای. اما اوس موږ ټول ملت خلک او دې ته نه خوشبینه چې په افغانستان کې به څو حراسي.
السلام علیکم. زه زلمی سالار د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ تکلیف تر کوم. زما غوښتنه د افغانستان ولسمشر او جرایي رئیس څخه ده څنګه چې افغانان د بي امني څخه تر ټولو زیات رانځوړي، همدا بي امني ده چې د خلکو پر اقتصاد، تعلیم او د ژوند پر هر اړخ ناوړه اغېز شیندي. تاریخ تر شاهد دی چې په افغانستان کې امن د مقدوني اسکندر څخه بیا تر اوسه چې په زرهاو کلونه کېږي د زور د لارې نه دی تامین شوی او د دې روان څلور کلن ناورین راهیسې شاوخوا نونس لکه انسانان د تیر تر خوله تیر شول، خو هغوی د زور د لارې اړوند مرامونو ته تسلیم نه شول. پردوی د افغانانو ترمنځ د باور فضا هر کله منځه وړې ده. اوسنی مشران باید هڅه وکړي چې نور افغانان پردي نه کړي، هغوی چې پردي سوي دي خپل کړي. د افغانانو غمخوار چې خپل افغانان نشي نړۍ د بل کونج انسانان بخین سکیدلای د خدای په اړه دی یو مذهب یو دین یو قبله یو رسول یو خدای جل جلاله په روانو او قتل او قتال مده نړۍ تر ټولو بدون انسانانو زیاتی کوم رهبر کولای شي کوم مشر کولای شي چې دغه ټول وجونو د مرګ په تواوی پر ځای ودروي کوم رهبر کولای شي کوم مشر کولای شي چې هر یتیم هر کونډې او هر بوري جواب وایي دا هر وخت سوله په افغانستان کې او په ټول نړۍ کې د واښ کار کیږي هیڅ مخالف لوري نه غواړي چې اړوند تګلاري کړهونه به ارزښت وبلل شي نو طبعا په نور نړۍ کې خلک زشت سرګي خو موږ یوازې اتکار ته پک پر خلک کړی ده
مننه وروره لکه د هر ولایت خزمو جوړیدون کې ل جګړو څخه د افغانانو پر ستړیا او بيزاري خبري وکړي او وایي چې نور باید د جګړو او زور لاري نه بلکې د روغې جوړې د لاري خلک پر قرار سي محترمه موږ هم په دې لایو چې د ورځ ژر ته ژر راسي چې ټول افغانان د سولې او امن پر ټغر سره کښینی خو تر د دماغ یو بل اوریدون کې مو بیا خپل نظر داسې سرګن کړي و چې کوکه روانو حالاتو ته پکې تو د سولې روان نو هڅو ته خوشبيني نسته نو راځي په دې اړه چې دغه هڅې به څونه بریالي وي او قانصور خوشبيني ورته سته یا نسته د افغانستان د سولې علي شورا نظر وورو چې له ازادي راډیو سره په دې تړاو یې خبري کړې دي د دې شورا مشر عبدالحکیم مجاهد د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه وایي
لنیک مرغه د افغانستان د بحران د حل لپاره مختلف لاري چاري وسپکار باندې لیدل دي لمړی د اسیا د زړه کانفرنس کې د هیوادونو د ګډون کو هیوادونو په مشوره باندې یو کمیټي جوړ سول چې پیغه کې د افغانستان حکومت پاکستان امریکا او د چین حکومتونه شامل دي چې د وسلوال مخالفینو په څنګه توګه د طالبانو د اسلامي تحریک لپاره د مذاکراتو یو تګلارې جوړوي یو لار نقشه جوړوي ای خوانه د پګواش د موسیل خوانه په قطر دوحه کې یو بل کانفرنس یو بل غونډه روانه و په غیر رسمي توګه باندې کته هم د سولې علي شورا په یو کې شرکت کړی دا رسمي ډول باندې او د افغانستان دولت ولی بیا هم د طالبانو د اسلامي تحریک یو غټ هیئت د عباس تنیزی په مشرۍ باندې په یو کې شرکت وکاو او لومړی دلی د سترګوندونه وکولې چې د هغوی نه د سمال مدل چې هغوی اصلا د مذاکراتو لپاره آماده دي نو جماندا دواړه حلیزلی کا سره یو ځای کو د دې امید مخترد کوي حالات وړي بدل سوي دي هغه غونډې چې په اسلام آباد کې او کابل کې تر سره سولې له داخل د غونډو نه د سترګندۍ چې پاکستان د ځلې په نسبتا صادقانه ډول باندې واړی چې د همدغه تګلارې یا د روډ ماپ سلسله کې همکاري وکړي نسبت د پخوانی په کلوغلو کې بدلون محسوسیږي نو هم د پاکستان حکومت هم امریکا او چین واړی چې نور د طالبان اسلام تحریک پای په افغانستان کې د سیاسي پروسې سره یو ځای شي د افغانستان حکومت خو به کوشش کوي چې د ټول وسلو لري د افغانستان په سیاسي پروسه کې را کیلی سي او را یو ځای شي هم چنان د طالبان د اسلامي تحریک نن به موږ وکټن دا وی چې دی یو واحد قیادت لمخي د مذاکراتو مستر اسیا او خپل وړي وړي ډلې ټولې په خلا کې ولې دي په بین کې دا اوسم د په خلا نه ډلې د علماء او کار کوي چې سره متحد سي خدا پس موږ حتمي خو که ممکن نه وي انګریزی کې هم سل سمثینګ از بیټر دین نثینګ ک یو څوک هم یو ډول دوه ډول هم د افغانستان له دولت سره په سیاسي پروسه کې یو ځای کیږي په عادلانه ډول باندې دا به د افغانستان خلکو په ګټه باندې وي
د افغانستان د سولې د علي شورا د رئیس عبدالحکیم مجاهد سرګندونی مو اوریدي چې وای د سولې د هڅو بریالیتوب په دې پورې اړه لري چې د سولې په اړه د همژغي څلور اړخیزه کمیټه باید په خپل راتلونکو غونډو کې یو مشخصه تګلارې جوړ کړي او د یو بل سره په تفاهم ورسیږي په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وای چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د همژغي کمیټه به د شنبې پورې په اسلام آباد کې په خپل غونډه کې د لارې نقشې پر ورستی کې دوه خبرې وکړي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی هیله شي چې په دې برخه کې عملی ګامونه پورته شي. راځي د شغل مستغنی دغه څرګندونې په ګډه واورو.
قرار است در 30مین نشست گروه
د وی ټاکل سوی د سولې د همغږی د څلور اړخیزې غونډې په درېمانه سکه چې په اسلام آباد کې جوړې شي د لارې پر نقشې ډېر خبرې وسی او د لارې دغه نقشه نهایي سي.
دوستانو د سولې خبرې خو مهمه دي او په دې هله چې دغه هڅې ژر تر ژره بریالي سي ځکه زموږ خلک واقعا نور ستړي سوي دي له ناامنیو څخه. نو راځي د دوی دغه شکایتونه یعنی د ناامنیو څخه د اوریدونکو شکایتونه په خپل د دوی په ژغونو کې واورو.
الو السلام علیکم. زه خپل پیغام د لټ تاسو ته پریږدم. زما د غوښتنه د اشرف غنی سره زما سلام دی ورسېږي چې دغه د زابل په ولایت کې د خلک ټول پر د دښتو غرو سره اخته دي. د خدای په لحاظ دي دغه خلک ټول دغه دغه ته کې د خپل ځکه دي تاکي تر دغه و با چې دا و چې د ټول خلک په اخته دي د څو باندې غوږی پرګرځولي د حکومت ځکه دي سره ته خلک غوږی پرګرځولي یو زما د بر زما په دې ما باندې چې ټول ځکه غضب کې دغه خلک دغه عادي خلک ته ولا دي. السلام
رحم دا غدی وروره سمز ډیر په ازادي او دلته تکان دا باندې کېږي. زه د غوړک د شکارې زکلی څخه فاصله په تماس یم. دا جنګونه دي تکان دي موږ منځکا اگر د کمر بند کړی د طالبان یو تک پر وکی بیا هغه په ضغاسته شنو مشاوانو نه کاشکي بیا چرته کورونه چوری او ډیر ظلمونه کې جاجرای صاحب څخه خدمت دا غوښتنه ده چې موږ سره رات کومه کوتی وروره یا را شوکی یا یټولکی. نو زه دغه حکومت څخه دغه هیله لرم چورونه زما سره د همکاري وسی د ملکی غوړ نه کیږي. ناری و چې غاری کوشتونه مو پات دي کورونه مو پات دي د بل په وطن کې پراته یو. نو تاسو هغه زه وروره کښم پات دي کور مو پات دي د بل په کلی کې پراته د شوره زرازو د شپې زو زما سره د غټ همکاري وسی وروره د لوی سره څخه مالا خدا غم کغان دي.
وعلیکم السلام علیکم. زات اولاد ادم د زابل ولایت څخه تاسو پیغام پرې کدم. ما د ټول افغانستان د لوړپوړو چارواکو دا هیله ده چې نور تاسو په افغانستان کې د ظلم بس کی او نور د ظلم کې ظلم ته پای ټکی شي او د مظلوم د افغانستان مظلوم حالت تلت نور مزيره وي.
الو زما سلام نو وری زما محمدمان د باباجی څخه تاسو دادر کوم د غزما ام کورونا د تغه چارواکو څخه دا تیز ما د کارمان صاحب څخه چنه راغلی دی د غزما پیغام دی د غدي از موږ خلاص خو واسي یا د خپل عملیات وکي موږ ډیر فازا کې موږ کوچنیان لویان ګرځ په دغه اختایو په مرزي باندې اختای موږ کورونا څخه نیولې دي دوی د موږ د کورو څخه یا وو خپل ځایو ته ځانونه جوړ کی چې موږ خپل کورو ته ولاړ شو یا دې عملیات وکړي چې موږ خپل کوټه زموږ ملکونه موږ ځایونه زموږ سرایونه ټول دې نیولې دي موږ غواړو چې موږ خپل سرایو ته ولاړ شي. موږ دا هله او ارزو ده د غزما پیغام ورسوي چې یا عملیات وکړي یا دا چارواکي زموږ د کورس خو را شي. السلام
علیکم. بل السلام علیکم. بعد السلام ز د ازادي رادیو ټول کارکوم السلام علیکم. سلامو بیا خواته ز روزګان ولایت حاوت ولسوال درتالې د کلی صدر سره پاړي ککیم پهلوان دا یله لرم اشرف غنی د نور مشرانو چارواکو پولیس ته زموږ په وطن کې دلته دا سالات زموږ سالات نه دي خبر راځي چې زموږ حالات چې وګوري اسکر چې پوسټ جوړي د وطن خلک بیا په زور وخی وکشي هغه چې دایو او تا جوړ کړه بل او تا بیا پوسټ طالبان نیولې دي بیا راس بیا اسکر نو وحیه تکیه نو زما غوښتنه دا ده چې نو سهاله دې ځان خبر کې بیا دې موږ وطن ته چرسي په کلو کې ولېږې په سند خانه کې دې ګرځي. زما دا غوښتنه ده بعد السلام او سلام.
مننه وروره ستاسو ژغ مو واوریدی. د ازادي رادیو تل هڅه کړې چې ستاسو دغه ډول ستونزې او اوازونه تر مسولینو ورسوي او دغه د مختلفو سیمو او ولایتونو د نامنیو په اړه موږ روزمره راپورونه او مرکې لرو چې که تاسو د ازادي رادیو پروګرامونه تعقیب کړئ نو خامخا به د امنیتي چارواکو نظرونه پکښې واوري چې وایي او دوی خپل دلایل لري. یو شمېر نورو دوستانو هم پر نور موضوعاتو زموږ سره خپل نظرونه شریک کړی دي چې د خبرونې په دې برخه کې غواړم هغه نظرونه هم تاسو در واورم.
د اولین چې ما دلته وخت پرونه د کور کلی په ځاګه کې واورېدل د مونږ په منطقه کې د ملاګونګي په نامه باندې یو تعویزګر ده او دا ګر دولس ترې نه په عذاب ده. څو پیریم دولت ته شکایت وکړ تعویزونه ورکوي خلک په جنګ اچوي قتلونه حتی په مابین کې راغلل او دولت ورسره شریک ده. د ورځې 50,000 40,000 روپۍ پیداګیر ده په دې کې برخه د حکومت چارواکو ته ورکوي او د دولتي لغټو پوستونو نه د ما دا خواهش ده چې دغه تعویز خو په ګرد افغانستان کې منی کې بیا خصوصا دلته د نرخ په ولسوالۍ کې. وسلام د ما دا پیغام ټولو لوړپوړو چارواکو ته ووایا. السلام علیکم.
پیغام دا دی دا غواله لا چې چې ورته چې وای یو ش چاکو یو ش شې نه صدر څخه پی سي غواړي وای بوتي یا ش چاته نور کی تر ټیکلی دا تر دکان ما دی دی دا لري والا او دکاندارانو سره شیانه خې وای دا شې کرا کې پریردم کنه نه مو پریردو دا غیری شو تخور دی باغوان سره د ترچوکا سوي سره د اسکارا سوي سره د از تر اشرف کني پرې راکول دا غاز ما خوایش دي ما او دا درامان دا خوایش دي چې دا نور ټول چارواکو ته دا موږ خبره ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه غواړم نو تر کابل نه لسوالي مالا جن خو یې سره کوي سره دا وخت نه نشي مې تر کابل نه سره ته یې راغلار نو چې چې دا سوال لسکانه کې
السلام علیکم. ظفر مانلا دی پکتیکا دی ولایت دی ترودی ولسوالی زل اشرف غنی او ل ډاکټر عبد الله چې دا غوښتنه کوم چې زموږ په ولسوالی کې چورت نه وایي نه روډ پوخ لري نه مکتبونه لري یو شی نه لري. باید چې دوی دا روډ را پوخ کړي کلینیکونه ورې خلاص کړي پیچ شای نستا نکردی چورت که واو. و سلام
آزادی راڈیو ٹولو کر کون کتا. سلام علیکم. پتول مدبواتو که وزینه ده آزادی راڈیو ده چه دخل کو مشکل ده چه ارواکو تر وگو پر رسری وزیر سید معارف منه ده افغانستان وزیر معارف چه کنی وادی کردی آغا خوی تر سر نکرد مگرم ده مادمی حقوق چه ده بس مستحق ده دادوه کالا زندگل کی جی وزیر سید معارف نحیل من جی خلق حقوق جا کے آزادی راڈیو نطول معارف ہیلہ مند ہے کہ مشکل وزیر معارف تپو مخی کی رئیس جمہور وزیر معارف کے نوازی چکڑی آگا خوی وارنک میں مگر مہمہ حقوق دو معلومی طرف وہ تو خول آنے دے ہیلہ مند ہے کہ مشکل وزیر حل کے سلام خدا تعمہ
ستاسو څنګه هم مننه چې ازادي رادیو ته مو پیغام راستولای دی او موږ به بیا هم تر خپل وسه هڅه وکړو د خلکو او حکومتي چارواکو ترمنځ اړیکه په هغه ډول چې لازم وي ټینګ وساتو تر څو په ګډه یو شی راتلونکي ته سره ولاړ شو. البته یو خبر غواړم په تکرار سره وایم چې د خبرونه تر ډیره ستاسو دوستانو درغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي او ستاسو نظرونه څرګندوي چې ازادي رادیو تر چارواکو ورسوي. د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله مو تر بیا پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
I'm not afraid.
تورا دکا دی تور خلقو